سلامونه د افغانستان په وخت د مازیګر سلور بجې شوې او سې احمد زیم تاسو ته هرکلی وایم. مخکې تر دې چې د خبرونو مطالبه تلر شو خبرونه درته لرو. ټاکل شوې د ملګرو ملتونو امنیت شورا سبا د افغانستان په اړه بحث وکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي دي چې د یونما مشره روزا تنبایوا په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مقر کې د امنیت شورا غونډې ته د افغانستان د وضعیت په اړه معلومات ورکړي. د بیان له مخې په دې غونډه کې به چې د کابل په وخت د مازیګر پر شپږنیم بجو پیلېږي، په افغانستان کې د طالبانو لخوا پر ښځو او نجونو د محدودیتونو پر زیاتېدو هم بحث وشي. د مدني ټولنې او فعالان په د افغانستان د حالاتو په اړه غونډې ته معلومات ورکړي. له ایرانه د افغان کډوالو د جبري ایستلو په اړه ایراني چارواکو له مخکینیو څرګندونو وروسته اوس ولسمشر مسعود پزیشکیان ویلي چې هغه افغانان به بیرته خپل هیواد ته واستول شي چې په غیر قانوني استازو ایران ته ننوتې دي. ښاغلي پزیشکیان پرون یوې خبرې غونډې ته ویل چې د ایران د امنیت شورا د کډوالو د قوانینو په اړه بحث لپاره درې ځلې غونډې جوړې کړې دي. هغه زیاته کړه چې افغانان او ایرانیان ورونه دي، خو د دواړو ودونو ترمنځ قانوني چوکاټونه رعایت خورا مهم دی. پزیشکان د انتخاباتي کمپاین پر مهال د افغانستان او ایران ترمنځ د سرحدونو د کنټرول پر اړتیا ټینګار کړی و. ایراني چارواکو مخکې اعلان کړی و چې د روان کال تر پایه به شاوخوا 2 میلیونه غیر قانوني کډوال له دې واده وباسي. د ایران د سیستان او بلوچستان ولایت امنیه قومندان د یک شنبه په ورځ د هغو نږدې 1500 افغانانو د نیولو خبر ورکړی و چې د چارواکو په وینا ایران کې د استوګنې غیر قانوني اسناد درلودل. هند له مسلمانانو سره د نوي ډیلي د چلند په اړه د ایران د لوی مذهبي مشر آیت الله خامنئی څرګندونې غندلې دي. خامنئی پرون په یو بیان کې ویل چې که موږ په میانمار، غزه، هند یا نورو ځایونو کې د مسلمانانو له کړاوونو بې خبره واوسو، ځانونه مسلمانان نشو بللی. د هند بهرنیو چارو وزارت نن په ځواب کې د خامنئی څرګندونې د منلو وړ وبللې او په یو بیان کې ویل چې د دې څرګندونو اساس ناسم معلومات دي. بیان زیاتوي چې هغه ودونه چې په نورو ودونو کې د قلیتونو د حقونو خبره کوي لمړی باید خپل عمل ته وګوري. خو د هند بهرنیو چارو وزارت وین په عین حال کې ټینګار وکړ چې نوې ډیلی او تهران په خپلو کې پیاوړې اړیکې پالي. ایرانی چارواکو اتریشی وګړي کریستیان ویبر چې په لویدیز اذربایجان ولایت کې په یوه جرمي قضیه کې نیول شوی و نن خوشی کړه. د ایران د قضا خبری آژانس سیمیزان د خبر ورکړی اتریش په 2020 کال کې ویلي و چې یو وګړی په هغه قضیه کې چې د محسا امینی د وژل کېدو له پیښې وروسته په ایران کې له پراخو مظاهرو سره ارتباط نه لري نیول شوی دی. د میزان د خبر له مخې ویبر د اسلام د افوی د اصل په رڼا کې خوشی شوی دی. خبر زیاتوي چې نوموړی په تهران کې اتریش سفیر ته سپارل شوی سول دی واده او د وتلو امکان ورته برابر کړی. حساب دغه جرم جزئیات نه دی ورکړی چې ویبر یې له کبله نیول شوی و. او رسته خبرم دا چې د کال د 2023 کال د فوتسال د نړیوال جام د سیالۍ په لړ کې افغانستان خپل دومه لوبه سبا له ارجنټاین سره وکړي. افغانستان په خپل لمړۍ لوبه کې انګولا ته 4-0 ماتې ورکړه. ارجنټاین د اوکران پر وړاندې 1-0 بریا خپله کړه. افغانستان نه اوکران او همدارس ارجنټاین او انګولا به د سپتمبر په 28 نیټه سره مخامخ شي. د فوتسال د نړیوال جام لوبې د سپتمبر له 14 نیټې څخه د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کان کې روانې دي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي رادیو ډاٹ کام کې هم اوریدلای شئ. د ملګرو ملتونو امنیت شورا سبا د افغانستان د بشري وضعیت په اړه غونډه جوړوي. وړاندې به په خبرونه کې نور جزئیات درکړو. اده کېږي چې افغانستان کې د پولیسو ته واکسین ځنډیدو اندېښنې زیاتې کړې دي.
په داسې حالت کې دا پولیو پر کمپاین باندې بندیز لګول کېږي چې تازه ثبت شوی پیښو شمېر لسګونو ته رسیږي.
افغانستان کې د نجونو پر زده کړو له بندیز لګیدل وروسته د کم عمره ودونو کچه پراخېدل.
زه چې واده شوم لاس کاله نه ومه، مور مې مړه وه، زه خاوند کور کې غټه شوم.
خبرونه کې نور راپورونه هم درته لرو. موږ سره ووسئ.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه.
ملګرو ملتونو امنیت شورا سبا د افغانستان د بشري وضعیت او د افغان ښځو او نجونو په اړه غونډه جوړوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یونما ویلي چې د یونما مشر روزا تنبایوا به د چهارشنبې په ورځ د امنیت شورا غونډې ته د افغانستان د وضعیت په اړه معلومات ورکړي. په همدې حال کې یو شمېر افغان میرمنې او د ښځو د حقونو او بشري حقونو فعالانې له دې ناستې بېلابېلې تمې او غوښتنې لري. نورحال د فیروزی عزیزی پراپورک.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغان ښځو انجونو او بشري وضعیت په اړه یو ځل بیا بحثونه کوي. هغه څه چې یو شمېر افغان ښځې او د بشري حقونو فعالان یې د وضعیت د بدلون لپاره مهم بولي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یونما په یو بیان کې چې نن یې په خپله ایکس پاڼه خپور کړی ویلي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یونما مشره روزا اوتنبایوابه د چهارشنبې په ورځ د امنیت شورا غونډې ته د افغانستان د وضعیت په اړه معلومات ورکړي. د یونما په بیان کې راغلی چې دغه غونډه به د کابل په وخت د مازدیګر په 6:30 بجې پیل سي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا له دې وړاندې په یو راپور کې ویلي و چې دغه راز به د ناستې ته د دغه سازمان د ښځو د څانګې اجرایوي مشره سیما بهوس او د مدني ټولنې یوه افغان استازی چې په اړه یې نور جزئیات نه دي ورکړل سوي د افغان ښځو او انجونو په اړه معلومات ورکړي. د دې ناستې مشري به د امنیت شورا نوبتي مشره او د سلوانیا د بهرنیو چارو وزیره تانجا فاجر وکړي. امنیت شورا ویلي چې یاد چارواکي باید دې ناستې ته په تیرو دریو میاشتو کې په افغانستان کې د اقلیم د بدلون له امله بشري مرستو ته د افغانانو د اړتیاوو، د ښځو او انجونو د حقونو، د ترهګرۍ او مخدراتو سره د مبارزې، د امنیتي وضعیت او له طالبانو سره د ملګرو ملتونو د دوهې د درېیمې ناستې د خبرو اترو او عملي اقداماتو د تعقیب په اړه معلومات شریک کړي. د امنیت شورا د راپور له مخې د دغې غونډې په پای کې به د افغانستان په اړه سلا مشورې هم وسي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د په افغانستان کې د ملګرو ملتونو له سیاسي استازولۍ یعنی یونما غوښتي چې په خپلو راپورونو کې واقعیتونه وړاندې کړي. په همدې حال کې یو شمېر افغان میرمنې او د ښځو د حقونو فعالانې د امنیت شورا راتلونکې ناسته د افغانستان د وضعیت په ځانګړي توګه د ښځو د حقونو لپاره مهمه بولي او وایي چې ملګري ملتونه دې د دوی د حقونو لپاره هڅو ته دوام ورکړي. د کابل ښار اوسیدونکي لیمې امیری او د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکي د نوم نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
افغانستان خلک ناخوښ دي، یعنی د طالبانو د حکومت نه ناخوښ دي، یعنی د طالبانو حکومت دوی ته هیڅ ډول اسانتیاوي دوی نه دي کړي. نو دغه ډول ناستې تر خپل حد پورې پر زیات تاثیر لري او زمونږ غوښتنه همدغه ده چې په دغه ډول ناستو کې د افغانستان د خلکو د حقیقي ژوند په اړه او د دوی هغه مشکلات او هغه سختۍ، هغه خراب وضعیت چې د افغانستان خلک فعلا دغه وضعیت کې قرار لري په حقیقي ډول بیان شي.
هیله مو دا ده چې دا ناستې نتیجه ورکړي او یو مثبتې پایلې ته ورسیږي او د افغانستان انجونو په ګټه تمام شي. د انجونو په وړاندې د کار او زده کړو زمینه بیرته مساعد شي، ځکه دا ناستې ټولې ډېرې مهمې دي زموږ لپاره، ځکه په دې ناستو کې د افغانستان اوسني شرایط نړیوالو ته وړاندې کیږي او د هغې د پام ځان ته راګرځول کیږي.
په جرمني کې میشته او د ښځو او بشري حقونو فعاله روحیه صاحبیا د ملګرو ملتونو غواړي چې دغه ډول ناستو او راپورونو د دوام تر څنګ دي په عملي اقداماتو لاس پوری کړي.
توقعی ما از نشست های بین المللی این هست که یک راه حل بنیادی و
دیر اول نړیوالو ناستو زموږ تمه دا ده چې عملا د افغانستان د خلکو بشري وضعیت او ستونزو ته اساسي حل ومومي. موږ د امنیت شورا ته خبرداری ورکوو مخکې له دې چې زموږ په هیواد کې زموږ د ځوانانو او د ماشومانو ایدیالوژي طالباني شي او وضعیت نور هم بدتر شي، باید دوی یو حل لاره ورته برابر کړي.
د افغانستان په اړه د امنیت شورا دا غونډه داسې مهال جوړیږي چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزارت نوی قانون په دغه هیواد کې د بشري وضعیت په اړه اندېښنې لا پسې زیاتې کړي دي. دغه قانون چې د تیرې اګست میاشتې په 21مه اعلان شوی، پکې د نورو محدودیتونو تر څنګ ویل شوی چې ښځې باید له سره تر پښو ځان پټ کړي او آن د دوی غږ هم پکې اورات بلل شوی دی. سره له دې چې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف په قانون نیوکه کوونکي کسان د کمزوري ایمان درلودونکي بللي، خو د ملګرو ملتونو په ګډون ګڼو هیوادونو د بشري حقونو سازمانونو او د ښځو د حقونو فعالانو دغه قانون غندلی او دای د بشري حقونو نقص بللی دی.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه ورځ
په افغانستان کې د پولیو ضد واکسین زندیدو د کندهار د اوسیدونکو اندېښنې راپارولې دي. روان کال په ټول افغانستان کې د پولیو د مثبتو پیښو شمیر 1300 ته رسیدلی چې له دې جملې یوولس یوازې په کندهار کې دي، خو طالبان دا رد کړي چې په افغانستان کې د ګزان ضد واکسین کمپاین ځنډول شوی وي. په عین وخت کې روغتیا پالان د پولیو ضد واکسین د ماشومانو لپاره حیاتي بولي او وایي دغه واکسین د فلاج یا ګزان د ناروغۍ پر وړاندې وقایوي تدابیر زیاتوي. نور تفصیل په دې راپور کې.
ملګرو ملتونو د دوشنبه په ورځ خبر ورکړ چې طالبانو په افغانستان کې د ماشومانو لپاره د ګزان یا پولیو ضد واکسین کمپاین ځنډولې دي. که څه هم د طالبانو د عامې روغتیا وزارت دغه ادعا رد کړې، خو په کندهار کې د پولیو پروګرام یوې سرچینې ازادي راډیو ته تایید کړې چې طالبان د کور په کور د واکسین د تطبیق مخالفت کوي او له همدې امله یې کمپاین ځنډولی دی. د سرچینې په وینا طالبانو ټینګار کړی چې واکسین باید د جماعتونو له لارې تطبیق سي. د کندهار اوسیدونکي د پولیو ضد د واکسین کمپاین د بندېدو سره د دغه وایرس د بیا خپرېدو په اړه اندېښنه لري. عبدالکریم او جانان د کندهار دوه اوسیدونکي وایي د واکسین نشتون د فلج د ناروغۍ د زیاتېدو خطر لري او په دې اړه جدي اندېښمن دي.
موږ نه یوازې دا چې د دې توقو درلودله چې په افغانستان کې د پولیو غوندې د بدمرغه ناورینونو پر مخ ورکیده لپاره ټول شمول هڅې سوي وای، ولې په داسې یو حالت کې دا پولیو پر کمپاین باندې بندیز لګول کیږي چې تازه ثبت سوي پیښو شمېر لسګونو ته رسیږي.
ماشومان د ژوند په لومړی پړاوونو کې ورڅخه متاثر کیږي او پر هغو باندې عمله کوي چې د ژوند تر پایه پورې د هغه رنګ څخه کړیږي چې په هغه کې پاتې شو په خطرناکه مرضي.
فرشته چې د کندهار یو بل اوسیدونکي د وایي د خپلو ماشومانو روغتیا د هغې لپاره لومړیتوب دی او د پولیو واکسین ځنډېدو سخت اندېښمنه کړې ده. فرشته وایي دغه ناروغي د ماشومانو راتلونکی له منځه وړي.
که چیر د واکسین مخه وتړل سي زموږ مؤمنان به لر د بشر فلج سي راته. دا خو داسې ناجوړي هم نه ده چې ورڅخه بل شمېر درمان کړو، یو داسې ناجوړي چې مثال یا تبه یا ټوخی یا بل ناجوړي په یو بل ډاکټر شخصي ډاکټر ته بوزو دی درمان سي. که خدای نه خواسته چا د واکسین وتړل سي او مؤمنان د افغانستان مؤمنان به ټول د دې رنځ سره مخامخ سي چې دوی به نیم مؤمنان یي. که چیر دوی ځوانان سي دوی کورنۍ نشي تشکیلولی، دوی خپل ژوند مخته نشي وړلی، دوی به معیوب وي، د بل د چار لاس محتاج وي. زه یو مور یم، ما په شان عزت منجن
د افغانستان په کچه د پولیو د مثبتو پیښو شمیر 1300 ته رسیدلی او له دې جملې کندهار د 1200 پیښو سره تر ټولو زیات اغیزمنه سیمه ده. متخصص ډاکټر عصمت الله حماس وایي د پولیو واکسین د ماشومان لپاره حیاتي دی او د ګزان د ناروغي د مخنیوي په وړاندې یوازنۍ وقایوي تدابیر دي.
نو په دغه سیمه کې د واکسینو تطبیق ډیر زیات اړین ده، اته تر اندازې هم زیات اړین ده، ځکه چې دغه واکسین د چې د ګزان یا د پولیو د ناروغۍ څخه مخنیوي کوي. خو متاسفانه چې زموږ خلک لا هم سره لدی چې داسې ماشومان په سترګو ویني چې هغه فلج دي، دې توجه ډېره نه ورته کوي، خپلو ماشومانو ته وخت په وخت نه واکسین کوي.
د پولیو کنټرول یو نړیواله هڅه ده چې موخه د دې خطرناکې ناروغۍ بشپړ له منځه وړل دي. کارپوهان وایي چې په افغانستان کې د پولیو پر کمپاین بندیز به په سیمه کې د دې ناروغۍ د کنټرول هڅې سختې کړي او د ګزان د بیا خپرېدو خطر به زیات کړي.
که ماشوم واکسین کړی ګزان یې نه وهي، د یوې شېبې غفلت مو د ماشوم راتلونکي له مصیبت سره مخامخ وي. ستاسو لږ زحمت یې ژغورلی سي. د ګزان ضد واکسین مو ماشوم له فلج کېدو ساتي.
د نړۍ له حالاتو څخه بیا هند له مسلمانانو سره د نوې ډیلي د چلند په اړه د ایران د لوی مذهبي مشر آیت الله خامنئی څرګندونې خندلې دي. د هند بهرنیو چارو وزارت د آیت الله علي خامنئی د څرګندونو په ځواب کې ویلي چې په هند کې د اقلیتونو د وضعیت منتقدان دي لومړی په خپل هېوادونو کې د اقلیتونو وضعیت وګوري. په دې اړه تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
نوې ډیلي د ایران د لوی مذهبي مشر آیت الله علی خامنئی هغه څرګندونې غندلې دي چې د هند په ګډون په ځینو هیوادونو کې د مسلمانانو د وضعیت په اړه یې کړې دي. د هند بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې د خامنئی څرګندونې ناسم معلومات او د نه منلو وړ بللې دي. خامنئی پرون په یو وینا کې وویل که موږ په میانمار غزه، هند یا نورو ځایونو کې د مسلمانانو له کړاوونو بې خبره ووسو، ځانونو ته مسلمانان نشو ویلی. د هند بهرنیو چارو وزارت نن په ځواب کې د خامنه‌ای څرګندونې د نه منلو وړ وبللې او په یو بیان کې وویل چې د دې څرګندونو اساس ناسم معلومات دي. بیان زیاتوي هغه هیوادونه چې په نورو هیوادونو کې د اقلیتونو د حقونو په اړه تبصرې کوي لومړی باید خپلو اعمالو ته وګوري. د ایران اسلامي جمهوریت په وار وار په دې هیواد کې له ډېره مذهبي او قومي اقلیتونو سره په تبعیزي چلند تورن شوی دی. خامنه‌ای پخواله ده هم د مسلمانانو په اړوندو مسایلو کې پر هند انتقادونه کړي وو. په دې کې د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې له مسلمانانو سره د هند پر چلند انتقادونه هم شامل وو. په هند کې چې شاوخوا 1.4 میلیارد وګړي لري، څه باندې 122 میلیون مسلمانان ژوند کوي چې د دې هیواد د ټولو وګړو 14.2% نفوس جوړوي. اسلام له هندویزم وروسته چې د هند د ټولو وګړو نږدې 80% نفوس جوړوي په دې هیواد کې دوهم لوی دین شمیرل کیږي. د هند د بهرنیو چارو وزارت په خپل نننی بیان کې د خامنه‌ای د څرګندونو په اړه د خپګاند څرګندولو ترڅنګ دا ټینګار هم کړی چې نوی ډیلی او تهران په خپلو کې پیاوړي اړیکې پالي. هند د ایران په جنوب ختیځو سواحلو کې د عمان د خلیج په اوږدو کې د چابهار بندر د رغونې لپاره هلته پانګونه کړې ده، څو ایران او له هغې لارې افغانستان او منځنۍ آسیا ته خپل مالونه صادر کړي. د چابهار بندر د پاکستان د ګوادر او کراچۍ بندرونو پر ځای د افغانستان لپاره یوه بدیله سمندري لاره بلل کیږي. د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ راډیو څلور ساعته.
ازادي راډیو په منځنۍ چپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدلای شي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان وایي د غیبت ته ورغلي غیر قانوني افغان کډوال به بیرته خپل هیواد ته واسول شي. نوموړی وایي مونږ ورونه یو خود قانوني لارو چارمنل د هیوادونو ترمنځ اړینه ده. پورته وخت کې په ایران کې شمیر افغان کډوال په دې وخت کې د دوی پر وړاندې لزیاتیدونکو محدودیتونو سر ټکوي. نور حال د بدې سپوږمۍ په راپور کې.
له ایران د افغان کډوالو د ایستلو په اړه د ایراني چارواکو له تیرو څرګندونو وروسته اوس ولسمشر مسعود پزشکیان ویلي چې هغه افغانان به بیرته خپل هیواد ته واستول شي چې په غیر قانوني اسنادو ایران ته ننوتی دي. ښاغلي پزشکیان پرون دوشنبه د سپتمبر په 14مه یوې خبري غونډې ته وویل د ایران د امنیت عالي شورا د کډوالو د قوانینو په اړه درې ځلې غونډې جوړې کړې دي. هغه زیاته کړه چې افغانان او ایرانیان ورونه دي، خو د دواړو هیوادونو ترمنځ د قانوني چوکاټونو رعایت خورا مهم دی. نوموړي وویل
سره ورونه یو، لکه مخکې مې چې وویل اوس هم وایم مونږ سره ورونه یو، خو د هیوادونو ترمنځ د یو شمېر لارو چارو رعایت هغه قاعدې دي چې باید ومنل شي، او اوس هم د دې هڅې روانې دي. هغوی چې په ناقانونه توګه ایران ته راغلي بیرته خپلو هیوادونو ته په ډیر درناوي ستانه کړلی شي.
پزشکیان د انتخاباتي کمپاین پر مهال هم د افغانستان او ایران ترمنځ د سرحدونو د بندېدو پر اړتیا ټینګار کړی و. په ورته وخت کې په ایران کې یو شمېر افغان کډوال په دې هیواد کې د دوی په وړاندې له مخ زیاتېدونکو محدودیتونو سره ټکوي. په ایران کې افغان کډوال امید رحیمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په دغه تیر ورځ کې په طرف د یز او کرمان کې هغه افغانان چې موږ هغه ته اوسېدل، یعنی په اجباري توګه یو په ډېر بد حالت کې هغه له هغه منطقې څخه د خلکو په مرسته باندې وو او د حکومت په غاژ باندې هغه له هغو منطقو څخه په ډېر بد حالت کې ایستل کېږي او افغانستان ته ډیپورټ کېږي، او هغه د افغانانو ویزې چې کومې قانوني راغلي دي هماغه ډیپورټ کېږي، او د هغوی پاسپورټونه چیرل کېږي او هغه ایسته ورته اچول کېږي، او د هغه افغانانو چې قانوني اقامه لري هماغه ډیپورټ کېږي افغانستان ته. یعنی افغانان ډېر په بد وضعیت حالت کې دي په ایران کې. دا را سره ومني
نوموړی له نړیوالو او د بشر د حقونو له سازمانونو څخه غواړي چې په ایران کې د افغان کډوالو حال ته پاملرنه وکړي. په ایران کې د کډوالو د حقونو یو فعاله چې نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې د ایران د کډوالو وضعیت دومره خراب دی چې د ایستل کېدو له ویرې که هر څو هم اړین کار ولري له کورونو نشي وتلی.
هیڅ مهمه نه ده چې دا کډوال ویزه لري، د سرشمیرنې کارت لري او که پاسپورت لري، ټول ټولوي او افغانستان ته لیږي. آن د دوی په ډله کې د دوی خپل وګړي خپل ایرانیان هم شړل شوي دي. دوی سره خپل ملي کارتونه نه و چې هر څه یې ویلې ایرانیان یو، بیا یې هم شړلي. په هره کوڅه کې د کډوالو د راټولولو موټر ولاړ دي.
بعضی موترایی که مهاجرین جمع میکنن موترای پلیس استاده است.
هغه زیاتوي چې وضعیت دومره ستونزمن دی چې د ایران په نانوایانو کې پر افغانانو آن وچه ډوډۍ لا په اسانۍ نه پلورل کیږي. دغه راز د هیواد کې د افغان ماشومانو په وړاندې د زده کړو د دروازو د تړل کېدو راپورونه هم ورکړل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې ایراني چارواکو مخکې اعلان کړی و چې د روان کال تر پایه به شاوخوا 2 میلیونه غیر قانوني کډوال له دې هیواده باسي. د کډوالو د نړیوال سازمان IOM په وینا یوازې د سپتمبر په لومړۍ اونۍ کې له ایران څخه څه باندې 340,000 کسان راستانه شوي چې له دې ډلې څخه 50% یې په زور ایستل شوي دي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو 12:00 او د سهار لوو د ماښام تر 2 بجو پر لنډو څپو 19:15 مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو .com ته ورشئ.
افغانستان کې په کم عمر ودونه او د میندو میندواره کېدل خطرناک ګڼل شوی دی. ډاکټران له 15 تر 19 کلونو پورې د ښځو میندواره کېدل د مور او ماشوم دواړو لپاره خطرناک بولي، خو ولې بیا هم په افغانستان کې دا ستونزه د دې ګڼل کېدو تر حده پراخه ده؟ دا موضوع په راپور کې څېړو. د ځینو نړیوالو راپورونو پر بنسټ په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو او د نجونو پر زده کړو تر بندېدو وروسته په کم عمر د نجونو ودول ډېر شوي دي، چې ورسره په کم عمر د ښځو د امیندواره کېدو اندېښنې هم زیاتې کړې دي. نورحال په راپور کې.
لور مې وه ډېر په عذاب هم ورسره، بس نو چې دا سترګې مې پټېدلې ماشوم درد باندې.
شازیا د میدان وردګو ولایت اوسیدونکې ده. د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د مور تر مړینې وروسته یې په 12 کلنۍ کې واده سو او د میړه په کور کې لوی سو. دا وایي هلته یې په 14 کلنۍ کې نکاح تړل سوی او په 15 کلنۍ کې ماشوم نړۍ ته راوړ.
زه چې واده شوم 14 کلنه وم، مور مې مړه وه، زه خاوند کور کې غټه شوم، ستره شوم، خوښې مې لویه کړم. 12 کلنۍ کې زما نکاح تړلې ده. اولنی ماشوم مې لګا چې 15 کلنه وه، ما چې کور کې مې ماشوم په دنیا را. لور مې وه ډېر په عذاب هم ورسره، بس نو چې دا سترګې مې پټېدلې ماشوم درد باندې، په سترګو باندې قبر راته ډېر راباندې سخته.
جمالو د میدان وردګو ولایت یوه بله اوسیدونکې ده. دا هم د فلار تر مړینې وروسته اکاګانو په 12 کلنۍ کې واده تاړیستلې. نوموړې وایي کله چې کوچنۍ پیدا سو ډېر له ستونزو سره مخامخ وه.
12 به نه وم سیم واده سوم، یخي وړه خو د کاکاګانو مې سینه د مور به چیرته ورکې به غسیا به ماماګان وکړم استګاه کې نه وکړم. اول وری کې را ډېره سخته وله، فشار مې جګېده په باندې، بیخي ډېره پېزوبلم. کنه هغه وخت کې ډنګر هم خو ډاکتران یې ډاراسه وي سره قصدا فشار ته جګېږي، په ټولو کې فشار مې جګېږي.
بلخوا د ورزګان اوسېدونکي شاه محمد وایي دوه ماشومان ناسالم پیدا شوي او وروسته مړه شوي دي. دی وایي ډاکتران ورته ویلي چې د ماشومانو د ناسم راتګ لامل یې د میرمنې کم عمر دی.
نو کم عمر کې نجونې ودول ډېر زیات تاوان لري، د کورنۍ د پارم په زیان وي، د خاوند د پارم په زیان وي، د غاړې وي، په دوا او بیا مشکل سروره پکې خونه کیږي. نو غشتنه خو مدار چې په کوم عمر کې باید انجنی واده نه کړل سي، باید الکوانتم په کوم عمر کې واده نه کړل سي، او باید انجنیم په کوم عمر کې واده نه کړل سي.
په هلمند کې هم یو سیدونکو د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې په سیمه کې ډیر خلک ست چې خپل خوینګي او یا هم لونی په کوم عمر کې واده کولو تاړې استلې دي. دی وايي ورسته د یادو کسانو لړو او یا هم خویندو روغ او راز نه دلیدلې.
اول کو دغه چې ما کم عمره لکه کم عمره انجلی سره واده کی د دې مشکلات خپل په ځان کې به حد زیات دي. اول خو دې د آینده ژوند لپاره هیڅ آماده نه دي، کاغه اقتصادي ژوند دی، کاغه بل اجتماعي ژوند دی، دوی نه دي آماده. مثلا د ماشوم د پکور کې به تر جلا جلا فشارو سټرس هر څه لاندې، او د بلې خوا څخه چې مور ته خطرونه متوجه دي هغه ډېر زیات دي. اول د مندو مرګ زیاتیږي، هغه په کم عمر کې واده کول، په کم عمر کې اولاد اخیستل.
په اورزګان ولایت کې د یو خصوصي روغتون ډاکټره او متخصصه صدیقه لوکوزی وای هغه انجونې چې تر 13 کلنۍ په کم عمر کې واده وکړي او وروسته یې ماشوم وزېږي، له ګڼو روغتیایي او رواني ستونزو سره لاس او ګریوان کیږي.
مخکې له ولادت زیږون کې صدا خپل هم مور ته مایوبیتونه وړي، هم ماشوم ته زیاتره د ماشوم مرګ زیاتیږي. اختلالات خو ډېر دي، خو سه په یو ګوتو په شمېر درته ویل یو خدای د عمر سیمتا سدي په منظم په کافي وخت یې نسی کولای خپل خواړه وخوري. دا سبب دی که زی انیمیا پیدا کی سی، هم کم خونه سی. د عاملګي په وخت کې دی فشار جګیږي، فشار سره دی ته سردردی پیدا کیږي، دی ته زړبدواله پیدا کیږي، دی ته د سترګې جال کیږي یا خیده کیږي. د خپل قسمت د میدی د یو رقم سوزش او درد کی کدا په وخت سره تداوی نسی، نو دا سبب دی که دی ته د یو رقم حملی رزي کغم په وخت سره کور نسی، مریض بل اخر حکومت دی مور دی مړینې سبب کوي.
روغتیا فلان زیاتوی چې په کم عمر کې واده کول ذهنی سکون او د کورنۍ د نظم د لمنځوړلو سبب ګرځي، ځکه چې کم عمر ماشومان په رواني او ټولنیزو مسؤلیتونو نه پوهیږي. د افغانستان په مدني قانون کې د ښځو لپاره د واده قانوني سن 16 کاله او د نارینه لپاره 13 کاله ټاکل شوی دی.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي راډیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنجشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ راډیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 1501.
اوس هم ازادي راډیو ته ستاسو را رسیدلی سو پیغامونه اورو.
تاسو ل پیغامونو
سلام آزادۍ رډو کارکونکو او ریډونکو ته سلورم کال چې افغانانو ملي ارزښتونه او سمبولونه لمنځه تلو په حال کې دي. اوسنۍ حاکم ادارې دوی بنکړي یا لمنځه وړي دي. افغانستان خلک کو ته اجازه نه ورکول کی ترسو ملي ارزښتونه یا ملي سمبولونه لمنځي. مثلا ملي بیرغ دا یا ملي صورت، غازی امان الله خان، آزادۍ ورځ یا داسې نورې ورځې دي چې طالبان بند کړي دي او افغانانو ملي هویت او سمبول دي. موږ نړۍ په نورو هیوادونو کې مثلا پیژندل کیږو افغان کلمه ده او ملي بیرغ. بس نه پوهیږم طالبانو دغه غټ اشتباه ده چې مثلا ملي بیرغ بند کړی دی یا ملي صورت دی. موږ طالبانو سره غړ شو زر تر زره دغه مسایل حل کړي ترسو افغانستان کې دغه مشکل حل شي.
السلام علیکم، محمد انیف الهام یم د زابل ولایت میزانی ولسوالۍ د سپین مرونو اوسیدونکی یم. دا چې په هیواد کې اقتصادي وضعیت په کمزوري حالت کې ده، نو موږ او د همدې ولسوالۍ ټول اوسیدونکي د موجوده نظام څخه د هیله، امید او خواهش کوو چې باید تاسو د اقتصاد په برخه کې پوره هڅې وکړئ، کوششونه وکړئ، ځوانان پر کار کړئ همدارنګه تجارت ته یو زمينه برابر کړی، د بهرنیو ملکونو سره خپل صادرات ډیر کړی، واردات کم کړی، او همدارنګه په هیواد دننه کې صنعت پرمختګ ورکړي، خصوصي سکتور ته پرمختګ ورکړي، ترڅو د هیواد اقتصاد پر پښو ودرېږي. نو دا زموږ او زموږ د دغه ولسوالۍ د ټولو مشرانو، سپینږیرو، ځوانانو غوښتنه ده چې باید دولت زموږ وړاندې برخې ته خاصه توجه وکړي. السلام علیکم.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.